آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن د چهارشنبه ورځ د حمل د میاشتې یولسمه د مارچ له دیرشمې سره برابر ده دا وخت په واشنگټن کې د سهار لس نیمې بجې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي د ازادي راډیو د خپرونې په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلوي په روانې خپرونه کې لومړی په موقع د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان د والیانو ټولنه وایي چې لویه جرګه دې راوغوښتل سي په دولتي ادارو کې 15,000 بستونه خالی دي او په اسلام آباد کې نن هم احتجاجي غونډه روانه وه
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو د افغانستان د والیانو ټولنه په هیواد کې د روان کړکېچ د هوارولو دپاره د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي د نړۍ د اتو د اتمي وسلو لرونکو هیوادونو مشران په واشنگټن کې راغونډیږي او د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره و د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت له ډلې نه د پالمیرا لرغوني ښار بیرته ونیو رپورټونه وروسته اورو اوس تر ته بشپړ خبرونه زه نوشابه آشنا او روخان نورزی وایو
السلام علیکم د افغانستان د والیانو ټولنه وایي چې د افغانستان د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره دی لوی جرګه راوغوښتل سي د دغې ټولنې غړي چې اکثریت یې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د حکومت والیان دي نن په کابل کې په خبري کنفرانس کې وویل چې نه خو حکومت او نه هم طالبان د دې وس لري چې د افغانستان ستونزې حل کړي نور تفصیل د کابل نه د اکرام شینواري په رپورټ کې
د افغانستان د والیانو ټولنه چې نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وبله او ویل چې دوی د افغان حکومت او په قطر کې طالبانو سیاسي اساسو سره خبرې کړي او دا ورته څرګنده شوې چې یو خوا هم د روان لانجې د حل په برخه کې یو محور په توګه نشي را څرګندېدلې د کابل پخوانی والی عبدالجبار تکوا چې دغه ټولنې مشي کوي خبریالان ته ویل چې افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی
مسلمان صلح یک ضرورت حیاتي مردم ماست
تغلی تکوا ویل په یقین سره چې صلح زموږ د خلکو یو ډیره مهمه اړتیا ده له بده مرغه صلح خبرې له تیرو څو کلونو نه یوازې د صداقت د نشتون او امتیاز رسول لامل او هغه سوند چې د سولې د لارې په مخ کې پرتی دي په لیدل لري د والیانو ټولنې اساسو په افغانستان کې د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د زند او د ټاکنو زند لامل د افغان حکومت د مشرانو سیاسي موافقه له مخې په ټاکل شوی وخت د اساسي قانون د لوی جرګې نه جوړیدل په افغانستان کې د نامنیو پراخیدل او افغانانو اقتصادي ستونزو زیاتیدل دا غو مسلو په توګه یاد کړ چې افغان حکومت په هواري کې پاتې راغلی دی
خبرونه ته ادامه ورکړو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو وزیروي چې په دولتي ادارو کې له 20,000 نه تر 25,000 پورې ملکی بستونه تشتي نسرین اوریا خیل نن د افغانستان د ولسی جرګې غونډې ته د استجواب لپاره غوښتل شوی و هغه ویل چې د جمهوری ریاست او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د احصایو په اساس همدا شمیر بستونه په دولتي ادارو کې تشتي نسرین اوریا خیل زیاته کړه چې د نظامی او قضایي ادارو بستونه د محرم و ملحوظات الله کبلا په دیش میر کې شامل نه دي
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخابات موسسه وایي چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پاکله په خپلو کړو ژمنو کې پات راغلی دی د دې موسسو چارواکو نن په کابل کې د ځینو مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د اساسو په یو غونډه کې وویل چې له بحران د هیواد د وتلو لارې انتخاباتي او حکومت په کار ده چې دې پروسې ته زمینه برابره کړي د فیفا چارواکو په غونډه کې وویل چې حکومت له څه باندې یو کار راهیسې په سیاسي اختلافاتو کې بند دی او انتخابات چې یو ملي پروسه ده له پامه غورځول سوی ده
افغانستان او قزاقستان نن په کابل کې د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت یوه تفاهمنامه لاسلیک کړه په افغانستان کې د قزاقستان سفیر نن په کابل کې د قزاقستان د سوداګرۍ د خونې د پرانستلو په وخت وویل چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان ملاتړ کړی دی او دغه همکاري به نوره هم دوام وکړي. د قزاقستان سفیر وویل چې هیله کوي په افغانستان کې ډیر زر سیاسي او اقتصادي حالات ښه شي. د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت د ارقامو په اساس د افغانستان او قزاقستان د تجارت کچه د کال 300 میلیونو ډالرو ته رسیږي.
په بګرام کې د خارجي ځواکونو والوتکه رالویدلې ده. د بګرام ولسوال عبدالشکول قدوسی امریکا ژغته ویل چې دغه الوتکه چې اف 14 ډبل الوتکه وه په محلي وخت تیر ماښام په 8:30 دقیقو د تخنیکي عوارض له امله راولویدله. هغه ویلي دي چې په پیښه کې چاته تاوان نه دی رسیدلی، خو الوتکه د انګورو په یو باغ کې رالویدلې ده او مالي تاوان یې اړولی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د آشنا رادیو ناوړی. په اسلام آباد کې په سلګونو کسانو خپل مظاهرې ته دوام ورکړی دی او دغه خار یو څلور لارې چې تل ګڼه ګوڼه لري نیولې ده. دغه کسانو چې زیاتره د اسلام پالو ګوندونو غړي دي د څلور ورځو راهیسې په احتجاجونو پیل کړی دی. دوی د هغه کس د اعدامولو په خلاف احتجاج کړی چې د پنجاب د پخواني ګورنر چې د توهین رسالت په قوانینو کې تغییرات غوښتل وژلې و. مظاهرچیانو چې د پنجاب د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری طرفداران دي وایي چې دوی به تر هغو خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي چې حکومت یې غوښتنې ومني. مظاهره د یکشنبې په ورځ پیل شوه او په نن ورځ په لاهور کې یو ځانمرګ برید کې 21 کسان د عیسویانو په مراسمو کې ووژل شول. لبل خو د افغانستان د کډوال وزارت ویل دي چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو وروسته افغان کډوال نه زورول کیږي او د بشري حقوقو په مطابق دی چلند ورسره وشي. که څه هم ځینې د افغانانو د زورولو رپورټونه خپاره شوي دي، خو د کډوالو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا شړلو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې نه غواړي د فرانسې په اساسي قانون کې تغییرات راولي او د کسانو تابعیت واخلي چې په تروریستي پیښو کې لاس لري. فرانسوا اولاند په اساسي قانون کې د اصلاحات وړاندیز په پاریس کې د نومبر د میاشتې د تروریستي پیښنه وروسته کړی وو، خو د لایحه په متن باندې د فرانسې د سنا مجلس او ولسي جرګې موافقه ونه کړله. د فرانسې جمهور رئیس نن وویل چې دی هڅه کوي چې خپل هیواد یو موټی کړي او دا وښيي چې فرانسه د تروریستي پیښو ځواب ورکوي سي. د پیښنه سوي لایحې مخالفت د دې لپاره کې دی چې ویره وه که قانون سي نو د مسلمانانو سره به انصاف نه وي سوی. ځینو خو دغه لایحه د هغو اقداماتو سره مقایسه کوله چې دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې د فرانسې یهودیانو څخه تابعیت اخیستل کېدی. د فرانسې د عدلیې وزیر هم په نوې لایحې باندې اعتراض درلود او په دې خاطر یې د جنوري په میاشت کې استعفا وکړه.
د امریکا په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند درې کاندیدان په دې سلاو چې دې ته ضرورت دی چې داعش مات کړي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید دی. په هغه بحث کې چې د سی این این تلویزیوني شبکې جوړ کړی و، وی ویل چې موږ باید هر څه زر تر زره چیوي او په هره وسیله چې داعش د ځمکې له مخ نه ختم کړو. د تکساس سناتور ټیټ کروز چې تر اوسه په مقدماتي انتخاباتو کې دوم دی، وی ویل د امریکا اول باید چې د پوره هوایي قوت نه کار واخلي او بیا کردان په وسلو سنبال کړي چې د داعش غړي ووژني. هغه د جګړې په اړه د اوباما په ستراتیژۍ هم انتقاد وکړ. جان کیزک د اوهایو ګورنر بیا ویل چې د اسلامي دولت د ډلې د تباه کولو په اړه د ائتلاف د جوړولو طرفدار دی. هغه ویل چې ائتلاف کې باید چې د خلیج هیوادونه ډیره ونډه ولري او په جګړه کې باید هوایی او ځمکنی قوت استعمال شي.
او دا هم پاته خبرونه. چین تایوان ته خبرداري ورکړې دي چې که په تایوان کې د یو نوي قانون مسوده منصور سي نو د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات او اړیکو ته به تاوان ورسوي. په تایوان کې په قانوني مسوده باندې غور کیږي چې حکومت د چین سره د موافقو په اړه د لا ډیر نظارت حق ورکوي. په تایوان کې مترقی دیموکراتیک ګوند په پارلمان کې اکثریت لري. دا ګوند د جنوري د میاشتې په انتخاباتو کې اکثریت وګټي. دغه ګوند پیشنهاد کړی دی چې د چین سره د تجارت د قانون د لایحې د تصویبیدونه مخکې دی نوې قانون چې د چین سره د موافقو په اړه حکومت ته د لا ډیر نظارت حق ورکوي تصویب سي. چین دا غوښتنه کړې ده چې د چین او تایوان ترمنځ د تجارت لایحه کې ژر تر ژره منزور سي او په برما یا میانمار کې نوې جمهور رئیس لوړه کړې ده. نوې جمهور رئیس تین چیاو او داغه دوم رسلانو نن د پارلمان د دواړو خونو د غونډي مخ کې د میانمار سره د وفاداری لوړه وکړه. دا د 1918 کال وروسته لومړی ځل دی چې ملکی جمهور رئیس لوړه کوي. مخې په میانمار کې حکومتونه یا پوځي وو او یا هم د پوځیان لخوا ټاکل سی وو. نیو جمهور رئیس تین چیاو د میانمار د ملي دیموکراسي د لیک غړی دی او دا انسان سوچی د نږدې همکاران نه ګڼل کیږي. د ملي دیموکراسي لیک د نومبر په میاشت کې د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه هم د امریکا غاک آشنا نه واوریدل. د سیمه او نړۍ په روانو حالاتو یو څه آگاه شوی، خو د سپورت په برخه کې خبرې اترې لا پاتې دي. متی الله عابد چې تاسو د هندستان نه د کرکټ په اړه راپورونه او خبرونه اوریدل، نن را سره په سټډیو کې دی، بیرته خپل کار ته راغلی دی. نو وابه ورو چې تازه خبرې ورسره سي دي، او غیر د هغې نه یو لنډې خبرې د خپل سفر په هکله چې لوبغاړو سره یې له نږدې لیدلی وو، ټیم یې څنګه ولیده او د پخوا په پرتله یې څه تفاوتونه په کې لیدلي، لوبډله څنګه وه.
السلام علیکم ناشا بجن خور تاسو ته اوریدونکو ته. د هند سفر موږ لنډ فکر کوو، هغه د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په وجه باندې وګت شو. موږ غوښتل چې دغه درې اول لوبې اوریدونکو ته رپورټرونه پیدا کړو، بیا چې کله افغانستان بل پړاو ته ووته نو فیصله دا وشوه چې باقي لوبې هم باید موږ د هماغه ځینه حال ورکړو. نو د ناګپور په نوم باندې تللي وو، پکې ممبئی ته هم لاړو، کلکتې ته هم لاړو او نوې دلی ته هم پکې ورسېدو. د هند د سفر د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دپاره هم اول ځل، ما دپاره هم اول ځل کرکټ هم وو، هند هم وو، کار هم وو. ښه خبره پکې دا چې اخره کې خوشحالی سره راستانه شو.
بله،
او د ناګپور موږ دپاره بختور، هغه اول درې لوبې پکې موږ ګټلې وې او آخري لوبې هم چې پکې ناګپور کې وه. نو که دا ټول لوبې ناګپور کې اخیستې وه، نو افغانستان کېدای شي اوس نړیوال جام ګټلې وای.
همداسې
وو. هلته په ناګپور کې یو تاج الدین اولیا په نوم یو مشهور
زیارت
ورته وایي، یا مقبره ورته وایي، کوم د ولیانو په نوم باندې یادیږي. هلته دغه زیارت دی. نو افغانانو زیاتره هلته دوا کوله افغانستان د ټیم دپاره. نو بیا دلی کې چې کله افغانستان لوبه، بیا د نظام الدین اولیا په زیارت باندې خلکو دواګانې کولې. نو هلته زیات خلک چې کوم باور اتحاد لري، هغوی خپل کرکټ ملي ټیم دپاره دواګانې کولې. بل په هندوستان کې د افغانانو ډېر زیات قدر او احترام او عزت کېږي، او ځان چې معرفي کړي چې د افغانستان یم، نو دوه ځلې د سره روغ بړ کوي چې ستړی مشه په خیر راغلی. بیا چې کرکټ ټیم چې کومې لوبې خي کړي دي، شهزاد او نبی او زادران، هغې په وجه هم د افغانانو نوم او عزت ډېر زیات شوی دی. نو دغه لوبې نه یوازې د افغانستان د کرکټ په حواله باندې ډېر ښه شهرت او عزت زیات شو، بلکې په هند کې هم د افغانانو لپاره یو بل شهرت پیدا شو. پخوا چې کوم تاریخي موږ نوم درلودو، او اوس یو بل نوم پیدا شو د افغانستان د کرکټ لوبغاړو په وجه. اوس کېدای شي چې کوم خبرې روانې دي چې افغانستان د کرکټ لوبغاړو ته به په هند کې چې کومې تجارتي لوبې کېږي هغې به فرصت برابرېږي، او اوس پاکستان غواړي چې افغانستان باید راشي په پاکستان کې پاکستان سره لوبې وکړي. دې مطلب دا ده چې اوس افغانستان نوم دومره قوي شوی دی چې اول درجه ملکونه دوی ته بلنې ورکوي چې راشي موږ سره لوبې وکړي. دا هم یو غټ ویاړ خبره ده.
افغانستان ټیم به دا بلنه ومني ورشي؟
اوس په فکر روان دی، ځکه چې تاسو هم خبرونه کې مخکې ویلي چې لاهور کې کوم 14 شوی وو، هغې نه پس د پاکستان د امنیتي شرایطو باندې تشویش پیدا شوی دی. نو که لوبغاړي ځي یا فرض کړه غټه لوبه کېږي، دومره خلک میدان ته راتلل، د هغوی امنیت ساتل هم یو سوال دی. نو که پاکستان له خوا نه ضمانت ورکړلی شي چې افغانستان ټیم لوبغاړي یا کتونکي به په امن کې، نو کېدای شي چې دغه سفر وشي. اوس پورې لا خبره قاطع فیصله نه ده شوې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. او سم پامو کې د روانه خبرونه لمړي رپورت ده. د افغانستان د والیانو ټولو نوی د دې لپاره چې افغان حکومت او طالبانو د خپل هیواد روان کړکیچ د هوارولو وس نه لري، نو دغه ستونزې د حل لپاره د لویې جرګه جوړ شي. اکرام شینواری په حق له رپورت راکړي.
د افغانستان د والیانو ټولنه چې اکثره غړي د حامد کرزي د واکمنۍ په مهال د یو شمېر ولایتونو پخواني والیان دي، نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې د افغانستان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلل، او ویل چې دوی د افغان حکومت او په قطر کې طالبانو سیاسي اساس سره خبرې کړي او دا ورته څرګنده شوی چې یو خوا هم د روان لانجې د حل په برخه کې یو محور په توګه نشي را څرګندېدلې. د کابل په خوانی والی عبدالجبار تکوا چې دغه ټولنې مشي کوي خبر اعلان ته ویل چې افغانستان د ډیرو ستونزو سره مخ دی.
مسلمان صلح یو ضرورت حیاتي مردم ماست.
خغلی تکوا ویل په یقین سره چې صلح زموږ د خلکو یو ډیره مهمه اړتیا ده. له بد مرغه صلح خبرې له تیرو څو کلونو نه یوازې د صداقت د نشتون او امتیاز رسول لامل او هغه سوند چې د سولې د لارې په مخ کې پرتی دي پیلې نه لري، بلکې دغه خبرو تر سیوري لاندې په ډیر چټکۍ سره د ناساپی او له کنټرول بهر کړکیچونو رامخته شوی چې پیلې زموږ د ملت په حق کې جفا ده. د والیانو ټولنې اساسو په افغانستان کې د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د ځنډ او د ټاکنو ځنډ لامل د افغان حکومت د مشرانو سیاسي موافقې له مخې په ټاکل شوي وخت د اساسي قانون د لوی جرګې نه جوړېدل، په افغانستان کې د نامنیو پراخېدل او افغانانو اقتصادي ستونزو زیاتېدل دغو مسلو په توګه یاد کړل چې افغان حکومت په هواري کې پاتې راغلی دی.
با در کې این همه فاصله ها ما از مدت ها به این سو به خاطر دریافت راهی کو
خغلی تکاویل په دغه ټولو فاصلو په پوهېدو سره موږ له اوږدې مودې راهیسې کرکیش څخه د وټولو لپاره د ویلانډي لارې د مندرو په خاطر په قطر کې طالبانو سیاسي چارواکو په ګډون د ټولو اړخونو سره سلا مشورې کړې دي. خاغ ویل چې دغه بحثونه په پای کې دا ورته څرګنده شوه چې یو لوري هم د ستونزو د حل په برخه کې د محور کېدلو وړتیا نه لرله.
انجمن والیان افغانستان با توجه به واقعیت‌های
خغلی تکاویل د افغانستان د والیانو ټولنه د افغانستان عیني واقعیتونو په پاملرنې او د هیواد موجودو سیاسي او پوځي ستونزو په درک کولو سره او زموږ د وسوالو ځواکونو د قربانیو ته په ځلانوي سره د پوځي لارې د افغانستان د ستونزې حل ممکن نه ګڼي. د ملي حکومت او اقتدار د ساتلو او د افغانستان د ژغورنې لپاره په دې توګه د سیاسي مشرانو او د هیواد مشرانو په جدي توګه غوښتنه کیږي چې هر څومره ژر خپل خ سنت ته په پاملرنې او د نیکګانو د میراث په توګه د ستري ملي وندې په جوړولو سره چې تل د افغانانو وحدت تمثیلوي او د خلکو په ملاتړ سره یو ځای کینی او د هیواد مشرانو سره په مشوره د خپل مملکت راتلونکي وټاکي. د افغانستان د والیانو د ټولنې چارواکو د نړیوال ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا له متحده ایالاتو هم وغوښتل چې د والیانو ټولنې څخه د یو داسې ملي محور په توګه ملاتړ وکړي چې دغه ټولنې چارواکو پر وینا د افغان حکومت طالبانو اسلامیزم او نورو ملي شخصیتونو ابرومندانه ګډون تضمینول شي. که سم افغان حکومت د افغانستان د والیانو ټولنې دغه وړاندیز تر ځواب نه دی ویلي، خو د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د سیاسي مشرانو څخه د دغه غوښتنو د وړاندې کولو پر وخت د افغانستان ملي ګټو ته د پاملرنې غوښتنه کړې وه. اجرایی رئیس ویل چې د ملي والی حکومت د افغانستان د خلکو د رایو او د افغانستان د خلکو دغه هیواد د سیاسي مشرانو چې په ټاکنو کې برخه لرله د تعهد په نتیجه کې جوړ شوی دی.
وقتی صداهایی را میشنوین که انتخابات قبل از وقت
اجرایی رئیس ویل کله چې اوازونه اورو چې مخکې له وخته ټاکنې مختلفې مسلې د یوې بڼې څخه بلې بڼې ته د حالاتو بدلون هغوی چې په دې برخه کې ځانونه د دغه هیواد ژغورونکي ګڼي پرېږدو چې هر څوک د نظر حق لري، خو یوې مسلې ته باید تل زموږ پاملرنه وي چې زموږ د هیواد مصلحت، زموږ د مملکت مصلحت، د هیواد سلامتي، زموږ ملي ګټې او د هیواد لوړې ګټې هیڅ وخت له یاده ونه غورځول شي. د افغانستان د والیانو د ټولنې وړاندې د ډاکټر انوارالحق احدي په مشرۍ نوي ملي جبهې دوه ستونزو په هوارولو کې د افغان حکومت د پاتې راتلو له امله مخکې له وخته ټاکنو غوښتنه کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. د سوری حکومتي ځواکونو چې د روسي هوایي ملاتړ ورسره ودی اکشمې پورې د اسلامي دولت لړډل نه د پالميرا لرغونی خار بیرته ونیو. د یونسکو د نړیوال میراث دغه ځانګړی خار د میل میاشت رئیس د داعش تر کنټرول لاندې و. خو د امریکا غږ یوې خبریال رپورت ورکړ چې د تمې په خلاف د دې زی حالت خده او بیرته رغول کېدی شي. پاموکي رپورت
په بروکسل کې د ترهګری بریدونو یو ځل بیا دا څرګنده کړه چې د اسلامي دولت په څیر ډلې څومره خطرناک دي او خطر څومره لري سیمه ته رسیدلی شي. دا هغه خطر دی چې د واشنگتن د اټومي امنیت په عالی غونډه کې به په یو خاص مجلس کې پرې بحث وشي.
په دې ونده کې به په پراخو خطرونو باندې تمرکز وشي، خو څرګنده ده چې د داعش په څیر ډله باید په هیڅ ډول اټومي موادو ته لاسرسی ونه لري. دا مسأله به یقینا په دې مجلس کې د بحث یو برخه وي.
د بروکسل د بریدونو نه وروسته بلجیم په خپلو اټومي تاسیساتو کې وسلوال پیرداران ګمارلې دي، خو مشران ترهګرونه د پاکستان په څیر هیواد کې ویره لري چې حسنه ترهګرو ته اټومي مواد په لاس ورشي. همدارنګه د شمالي کوریا د اټومي خطرونو ویره هم شته ده. د اټومي خوندیتوب سرمشري غونډه به د ولسمشر باراک اوباما څلورمه او وروستۍ غونډه وي. په تیر غونډو کې په دې بحث شوی و چې د ډیرو غني شوو یورانیم کارول څنګه کم کړی شي، د اټومي موادو امنیت څنګه خوندي شي، او د اټومي موادو د قاچاق او ترهګرۍ مخه څنګه ونیول شي.
These summits hopefully have really created
هله دا دغه عالی غونډه یو داس نړیوال رژیم سره وسته وی چې د هوادونو ترمنځ د خوندیتوب امنیت او عملیات په برخه کې یو څو اصول او مقررات عملی کړي.
یو شمیر ماهران وایي چې مهمه مسله لا تر اوسه پورې لا حل پاتې دي. شیرن سکواسونی د اټومي موادو د خبرېدلو د مخنیوي پروګرام غړي وایي عمومي اهداف دا دي چې هغه اټومي مواد په څلورو کلونو کې خوندي شي چې امنیت کمزور دی او له خطر سره مخامخ دی. شي هغه زیاته کړله چې ډیر پرمختګ شوی دی خو مقصد لا تر اوسه پورې نه دی ترسره شوی. له بل پلوه په نظامي وسلتونونو کې ډیر مواد پاتې دي او دا یو ستونزمنه مسله ده. روسیې له دې نه انکار وکړ چې په دغه سرمشریزه غونډه کې برخه واخلي.
د روسیې او چین حکومتونو په دې پراخه کاري اجنډا کې ځان نه شامل کړی. په حقیقت کې هغوی فکر کوي چې خپل اټومي جبه خانې په یو داسې سرعت پراخه او سري کړي چې په غرب کې له بل هر هیواد نه تفاوت لري.
کله چې د نوي کال د جنوري په میاشت کې په متحده ایالاتو کې نوې ولسمشر وټاکل شي نو یو پښتنه بداوي چې بیا به څه کیږي.
زه یقینا هیله من یم چې راتلونکی ولسمشر به په دې پوه وي چې په نړۍ کې د اټومي موادو خوندیتوب ته د ملي امنیت په ترجیحاتو کې د اولیت حق ورکړي.
سپینه ماڼۍ وایي چې د اټومي امنیت د دغې سرمشریزې غونډې یو مقصد به د هغو نړیوالو سازمانونو د شبکې تقویه کول وي چې خپل کار ته په ټوله نړۍ کې د اټومي امنیت لپاره دوام ورکړي. نسیم ستانزه د امریکا غاښنا ټلویزیون واشنگتن.
د نړۍ د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو مشان په واشنگتن کې راغونډيږي. د دوه ورځنۍ غونډه د پنځمې پورې د جمهور رئیس براک اوباما په کوربتو پیلېږي. په دې غونډه کې به د اول ځل لپاره یو خاص مجلس کې په دې باس وشي چې د اټومي وسلو او اټومي موادو لرونکو هیوادونو څنګه په دې ځان ډاډه کړي چې اټومي مواد د داعش په څیر ترهګرو ډلو لاسته ورنشي. په هکله یې تاسو رپورټ واورید. او سم ستاسو پام بل رپورټ ته راګرځو. د سوری حکومتي ځواکونو چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره وو د یکشنبې پورې د اسلامي دولت لړډل نه د پالمیرا لرغونی خار بیرته ونیو. د یونسکو د نړیوال میراث دغه ځانګړی خار د میل میاشتې راهیسې د داعش تر کنټرول لاندې وو. خو د امریکا غږ یوې خبریالې رپورټ ورکړ چې د تمې برخلاف د دې ځی حالت ښه دی او بیرته رغول کېدی شي. رپورټ په ګډه اورو.
سوریان پالمیرا ته د دښتې مرغله روایي. دا خار هغه مهمه تاریخي کنډوالې لري چې قدامت یې لومړی او دوهمه پیړۍ ته رسیږي او د څو تمدنونو په څلورلاري کې پروت یو لرغونی خار دی. په تیرو لسو میاشتو کې داعش قبرونه لوټ کړل، لرغونی آثار یې چور کړل او زیارتونه او عبادت ځایونه یې په بمونو وال وسول چې د ملګرو ملتو لخوا جنگي جنایت بلل شوی دی. لزیات ورانی سره سره للیری نه خستل شوی تصویرونه خي چې اوس هم زیاتره برخه روغی پاتې دي. د سوری د لرغونو آثار او موزیمونو مشر مامون عبدالکریم وای او چې دغه خار د حکومت لاسته بیرته ورغلې ده، رغون کې ډلې د بیا جوړونې د چارو د پیل لپاره چمتو دي.
بكل بساطه د لرغونو آثار او موزیمونو په مې ریاست کې خي ورټیاوي او تخصص لرو. موږ په پالمیرا کې لادمه خه د بیا جوړولو لاسو ماموریتونه تر سره کړی دي او د دې تجربه لرو چې دا کار بشپړ کړو.
د ملګرو ملتو د دودونو او میراثونو اداره یا یونسکو به د دې اونۍ په وروستیو کې یو غونډه وکړي چې راتلونکي ګامونه وټاکي. عبدالکریم تمل لري چې د سوری حکومت ولا احتیاط نه ډک قوي ګامونه واخلي چې د یاغانو لاسونو ته د پالمیرا د بیرته غوځیدلو مخه ونیسي.
کنا نتوقع الاسوء
موږ د زدولو د جګړې له امله د خورا ناوړه حالت تمل لرله. خو د تورې شپې ویر تیر شو د پالمیرا خایسته منظره پر ځای پاتې.
د لرغونو آثارو د خوندې ساتنې د چارو مشر ژمنه کړې ده چې ځانمن شوی عبیدې ورغوي. هغه له نړیوالې ټولنې نه غواړي چې په دغه سخته فرهنګي جګړه کې د سوریې ملاتړ وکړي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ماتا ماتا کیگی اولاری اگدی دی
د افغانستان د والیانو ټولونه وې د دې لپاره چې افغان حکومت او طالبان د خپل هواد روان کړکیج د هوارولو وس نه لري، نو د دغه ستونزې د حل لپاره د لویه جرګه جوړ شي. آیا لویه جرګه به د افغانستان روان حالت کې بدلون راولي یا وځي تبه تغییر ورکی؟ افغانستان ته به څنګه او په څه ډول سوله او ثبات راځي؟ ورسره بلې د خپل سیمې په سیاسي او امنیتي وضعیت کې تاسو څه ډول بدلون ګورئ؟ د خبر اترو گفته شنو د نن ماخام په خبرونه کې په افغانستان کې د سوله او ثبات راتلو په ممکنه لارو چارو او ستونزو باندې غږیږو. قدر مناوی اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان د والیانو ټولنه وایي چې د افغانستان د مشکلاتو او ستونزو د حل لپاره د لوی جرګه راوغوښتل سي. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د چارو وزیر وایي چې په دولتي ادارو کې له 20,000 نه تر 25,000 پورې ملکي بستونه تش دي. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات موسسه وایي چې د ملي یووالي حکومت د انتخابات پاکله په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راغلی دی. افغانستان او قزاقستان په کابل کې د اقتصادي اړیکو د لا ټینګښت یو تفاهم نامه لاسلیک کړه. په اسلام آباد کې په سلګونو کسانو خپلې مظاهرې ته دوام ورکړی دی او دغه ښار یوه څلور لارې چې تل ګڼګون لري نیولې ده. د افغانستان د کډوالو وزارت ویلي دی چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو وروسته افغان کډوال دي نه ځورول کیږي او د بشري حقونو په مطابق دې ورسره چلند وسي. د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان کړی دی چې نه غواړي د فرانسې په اساسي قانون کې تغییر راولي او دوه کسان تابعیت واخلي چې په تروریستي پیښو کې لاس لري. او د امریکا په مقدماتي انتخابات کې د جمهور غوښتونکو د ګوند ری کاندیدان په دې سلا وو چې دې ته ضرورت دی چې دایښ دې مات شي.
قدر من اوریدونکو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پایت ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری پروګرام هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي ورپسې به د خبر اترو گفتو شنود خبرونه واوري چې موضوع در سره شریکه شوه. تاسو هم بلنه درکو چې په خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا الله مالشه.